ساعت لس بجی شوی دازاری راژیو دیخ پرمانی تموز اسمت ساروان هر کلیکم پا دیخ پرمانی که پا دو اونیزو پروگرامونو سر بیره راپورون لرو پا راپورونو که اوری چه دا افغانستان نولس مشر وی چه دا بدخشان پا حمله که نریوال تیروریستان لاس لری دا افغانستان نولس مشر اشرف غنی نن ایران تا پا سفر لاره پا دی اره هم راپور لرو خو لمرای توجه کره دا دی ساعت خبرونو تا چه مرجع احمد زیورندی کوی.
سرکده مهم خبر نو سر تکی ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو رسمي سفر ایران ته ځي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د لغمان په مرکز مهترلام کې د انتحاري حمله او چاودنو مخه نیولې ده، او د یمن حکومت ایران هغه پلان رد کړ چې د یمن د سولې لپاره یې ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی و. پوره خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو رسمي سفر ایران ته ځي که څه هم تروسه د جمهوری ریاست چارواکو په دې اړه سندي ویلي، خو ځینو رسنیو په کابل کې د ایران سفارت په حواله خبر ورکړی چې ولسمشر نن سار په دې سفر روان شوی دی. ولسمشر غنی ته د ایران د سفر بلنه د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف کابل ته د خپل سفر پر مهال ورکړې وه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبې پر افغان طالبانو غږ وکړ چې حکومت ته خپل خط ورمعلوم کړي. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼې د ولسمشر غنی په حواله ویلي چې وسلول طالبان باید د افغان حکومت او نړیوالو تروریستانو ترمنځ یو انتخاب وکړي. ښاغلي غنی پرون د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د وروستۍ خونړۍ حملې د قربانیانو له کورنۍ سره کتلي، او په فیض آباد کې د خلکو غونډې ته ویلي چې په جرم کې خونړۍ حمله نړیوالو تروریستانو کړی ده. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی بدخشان او ننګرهار د افغانستان هغه دوه ولایتونه ګڼلي چې په جګړه کې د نورو په پرتله ډیره قرباني ورکړې ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د لغمان په مرکز مهترلام کې د انتحاري حملې او چاودنو مخه نیولې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي هغه څلور کسیزه ډله نیولې چې د دې حملو او چاودنو هوډ درلود. له دې ریاسته په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې له دې څلور کسیزې ډلې سره دوه موټر سایکلونه چې چاودیدونکي مواد پکې ځای پر ځای شوي وو نیولې دي. ملي امنیت د دې لاسته راوړنې خبر په داسې حال کې کوي چې تېره ورځ په جلال آباد کې وي انتحاري حملې څلور دېرش کسان وژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یعنی یونما د افغانستان په ولسي جرګه کې د وروستۍ رایې ګیرۍ ستاینه وکړه. ولسي جرګې پرون د حکومت د شپاړس وزارتونو کاندیدانو ته د باور رایه ورکړه. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی نیکولاس هایسم پرون شنبې په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي، د کابینې بشپړېدل د حکومت د مسریت لپاره یو ضروري ګام دی او نننی پرمختګ حیاتي اهمیت لري. ښاغلی هایسم ټینګار کړی چې د ملي دفاع وزارت په ګډون د نورو مهمو دولتي چوکۍ لپاره کاندیدان باید ژر تر ژره معرفي شي، سو د افغانستان حکومت په بشپړ ډول پیاوړی شي. او د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد انیف اتمر پر امریکا د تروریزم د ملاتړ تور نه ده لګولی او په دې اړه خپرې شوي رپورټونه ردوي. د روسي خبري اژانس انټرفاکس د پنجشنبې په ورځ په یو رپورټ کې د حنیف اتمر په حواله لیکلي وو چې تر څو امریکا د تروریزم له ملاتړه لاس نه وي اخیستی، تروریزم له منځه نشي تلی. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثر سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر و 500 افغانۍ او 95 پوله، یو یورو 28 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 50 افغانۍ او 20 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 30 پوله، زر ایراني تومان 18 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستاني کلداري 515 افغانۍ. د یمن حکومت د ایران هغه پلان رد کړی چې د یمن د سولې لپاره ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی وو. سعودي عربستان او د دغه هیواد سنی ائتلافي هیوادونه له درې اونۍ راهیسې په یمن کې د ایران پر پلوي حوثي یاغیانو بمباری کوي. سو د هغوی له لورې د ټول هیواد د نیولو مخه ونیسي. د ایران له لورې د سولې په وړاندې شوي پلان کې د فوري اوربند، د بهرنیو پوځي حملو د پای ته رسېدو، بشري مرستو، د پراخ ملي دیالوګ د پیلېدو او د ملي یووالي د اړخیز حکومت د جوړیدو غوښتنه شوې ده. د یمن د حکومت یو ویان له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې د ایران طرح رد کړه او هغه یو سیاسي هڅه وبلله. د یمن حکومت او سعودي عربستان پر ایران تور پوری کړی چې پر سیمه د تسلط لپاره د یمن په کورنۍ چارو کې لاسوهنه کوي. همدارس د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون شام ویلي چې د دې هیواد پاوز په بشپړ ډول د دفاع لپاره دی او په منځني ختیځ کې باید د ګواښ په توګه ورتهونه کتل شي. روحانی په تهران کې د پاوز ورځ په نوم کلنۍ مراسمو ته په وینا کې وویل، زموږ کړنلاره تل د خطر د مخنیوي لپاره وي، نه د سیاسي جګړې لپاره. په دې مراسمو کې د باور 303 په نوم نوي جوړ شوی راکټ هم په پوځي پرېد کې خلکو ته وروښودل شو. د یمن په تائیز ښار کې روغتیایي کارکوونکي وایي چې د حوثي وسلوالو او د تښتېدلي ولسمشر د پلویانو ترمنځ په نښتو کې پرون شنبه لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. د سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي چې ټوله شپه د درنو وسلو او د درنو چاودنو اوازونه اورېدل کېدل. په تائیز کې ټوله شپه د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د پلویانو او د ایران د ملاتړ کوونکو شیعه حوثي وسلوالو جګړه وه. تائیز د یمن په جنوب دیس کې پرو دی او د دې هیواد دریم ستر ښار دی. د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د فعالیت پر ضد د ګډو عملیاتي ځواکونو قمندانۍ پرون شنبې ویلي چې امریکا او متحدانو یې د جمعې له سهار راهیسې په عراق او سوریه کې 40 هوایي حملې کړي دي. د ګډو ځواکونو خبرپاڼه وایي چې بم غورځوونکو الوتکو په سوریه کې د کوبانی او الحسکا ښارونو ته نږدې لږ تر لږه 2 حملې کړي دي. د عراق په بیجی، سنجار، رمادي او فلوجي په ښارونو کې بي پیلوټ الوتکو او جنگي جیټ الوتکو بم غورځوونکو دیارلس ځایونه ویشتي دي. په عین حال کې د عراق امنیتي ځواکونو ویلي چې پرون په شمال ښار بیجی کې د تیلو د سترې تصفیه خانې ډېرې برخې نیولې دي. او په مسکو کې چارواکو پرون شنبه د روسي او یونان ترمنځ د ګازو د نل لیک د موافقې په اړه خبرو شوي ریپورټونه رد کړل. د جرمني شپیګل مجلې د یونان د سریزا ګوند د یو مهم غړي په حواله ویلي وو چې د مسکو او اتن ترمنځ د موافقه ښایي د اپریل تر 21 لاسلیک شي. د دې چارواکي نوم نه ده اخیستل شوی او په حواله ویل شوی وو چې د موافقه به یونان ته 15 میلیارد ډالر ګټه ورسوي. خو د کرملن ویان پرون شنبه دا ریپورت رد کړ او ویل چې داسې موافقه نشته. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د دې خبرونه په دوام کې واوري. ولسمشر غنی وایي د بدخشان په حمله کې نړیوال تروریستان لاس لري. د سولې عالی شورا له طالبانو سره د سولې خبرو ته خوشبيني شي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون برسیال د بلخ د والي د څرګندونو په اړه د امنیتي ارګانونو د توضیحاتو غوښتنه کوي.
امنیتي ملي او شورای امنیت باید روښانه کړي چې آیا د والي د بلخ په څه خاطر او په کوم دلایلو باندې دا خبرې وکړي.
پاکستان د جلال آباد پرونی حمله وغندله. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي 8 د افغان زیارت کوونکو د انتقال پر بدیل لارو غور کوي.
مداخلي هوایي شرکتو ته تواصل کړی تر درې کلونو پورې پورې دي خپل فیصله راوړي. یعنی او که د اولو سبې قاضي تیاری اجاره به چارتر نشي.
د کجکی بند دریم توربین د تړلو چارې پیل شوې.
دا د کار تاسو چولې د شروع سو او د هغه کمپنی چې قرارداد کړو کمپنی خلک هم تخنیکی
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ دوه 19 پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او مخکښې شزي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو جکپوري پلاوی په مشه نن سهار ایران ته روان شوی دی. د دې موضوع په اړه د ازادي رادیو خبریال اسدالله لودین د ازادي رادیو د کابل په سټوډیو کې دی. لودین صاحب، که په دې اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ، همداسې ده ولسمشر غنی ایران ته روان شوی دی؟
ډیره مننه سروان سیب سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. بلی، د کورنۍ چارو د بهرنۍ چارو وزارت یوې موثقې سرچینې تایید کړه چې ولسمشر اشرف غنی نن سهار د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ تهران ته روان شوی دی. د بهرنۍ چارو وزارت د سرچینې وویل چې په دې سفر کې له ولسمشر سره د بهرنۍ چارو وزیر صلاح الدین رباني، د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق او دغه راز د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ملتیا کوي. خو تر اوسه د ولسمشر د دې سفر د اجنډا په اړه رسنیو ته سندي ویل شوی، خو له دې وړاندې داسې ویل شوی و چې ولسمشر به په دې سفر کې له ایران سره د دوه اړخیزو اړیکو په پراختیا او دغه راز د یو سند د لاسلیک کېدو پر مسودې بحث کوي. باید وایم چې کابل ته د ایران د بهرنۍ چارو وزیر چې څه موده وړاندې راغلی و، جواد ظریف، هغه مهال وویل چې د کابل او ایران ترمنځ به د استراتیژیکو همکارۍ یو مسوده لاسلیک کیږي. خو تر اوسه معلومه نه ده چې ولسمشر به په دې سفر کې آیا له ایران سره دغه سند لاسلیک کړي او کنه. په همدې حال کې په دې وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوالو سره د ناوړه چلند راپورونه هم ورکول شول. نو ښکاره خبره ده چې ولسمشر به له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو په اړه هم خبرې کوي. په دې وروستیو کې حتی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې له ایران څخه افغان کډوال د سوریې او یمن جګړو ته لیږل کیږي. خو هغه مهال د بهرنیو چارو وزارت وویل چې هغه افغان کډوال چې له ایران څخه د سوریه او یمن جګړو ته ځي، هغوی په خپل خوخه او د خپل عقیدې لمخې ځي او هغوی د ایران لخوا د کار ته نه مجبوریږي. خو هغه مهال بیا د ملي شورا یو شمېر غړو وویل چې د بهرنیو چارو وزارت د څرګندونې په افغان کډوال تور لګول دي او هغوی وایي چې خپل د ایران حکومت افغان کډوال د امتیازاتو په بدل کې او هلته د اوسېدو په بدل کې دې ته مجبوروي چې دوی د یمن او سوریه جګړې ته ولاړ شي. نو دا ټول هغه مسایل دي چې ولسمشر به له ایراني چارواکو سره په ملاقاتونو کې یاد کړي. نو دا چې ولسمشر به په دې سفر کې نور څه کوي، موږ به په راتلونکو خبرونو کې اوریدونکو ته معلومات ورکړو.
ډیره زیاته مننه اسدالله لودینو چې ایران ته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه معلومات درکول. له ښاغلي غنی سره په دې سفر کې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني او د اجرایي رئیس دوهم مرستیال محمد محقق او یو شمېر نور چارواکي ملګري دي. ښاغلي غنی په داسې وخت کې ایران ته سفر کوي چې په افغانستان کې داعش یا د اسلامي دولت واستوالې ډلې فعالیتونه زیات کړي دي. پرون په ننګرهار کې د خونړۍ حمله مسؤلیت هم په غاړه واخیست. دا هغه ډله ده چې په ځانګړي ډول ایران ورڅخه زیاته اندېښنه لري.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان ولسمشر پرون بدخشان ته سفر وکړ او هلته ویل چې د داعش او نورو سختریزو د ریشو د ایستلو په برخه کې به لومړیتوب ته د ریشو ایستلو ته لومړیتوب ورکړي. ښاغلی غنی په بدخشان کې ویل چې د جرم ولسوالۍ په جرم ولسوالۍ کې پر ملي اردو په عسکرو باندې په د حمله په اړه به تحقیقات وشي. د عسکرو له کورنیو لغړو سره هم وکتل. ښاغلی غنی وویل چې د جرم ولسوالۍ په حمله کې نړیوالو تروریستانو لاس درلود. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې وروستۍ خونړۍ حمله چې د ملي وردو ګڼ شمېر عسکر پکې ووژل او زخمیان شول نړیوالو تروریستانو کړې وه. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار پرون ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د بدخشان خلکو ته په وینا کې څرګنده کړه چې یو شمېر نړیوال تروریستان غواړي چې د منځنۍ اسیا د امنیت خرابولو لپاره د افغانستان په شمال کې پښې ټینګې کړي. ولسمشر وویل چې نړیوال تروریستان غواړي چې دلته یې ګټې خوندي شي او د افغانستان شمال د تروریستان لپاره پیاوړې پناهګاه جوړه کړي څو له دې ځایه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تهدید پیش کړي خو دې ارمان ته به ونه رسیږي. ولسمشر خلکو ته وویل چې د کورنیو او بهرنیو تروریستانو په وړاندې خپل یووالی ټینګ وساتي. ښاغلی غنی بدخشانیانو ته ډاډ ورکړی چې هلته د امنیتي وضعیت د خرابوالي په اړه به بې تفاوته نه پاتې کیږي او کابل ته له ستنېدو سره سم به دا مسله د خپلې کابینې او امنیتي ادارو له مشرانو سره مطرح کړي. جمهور رئیس غنی ژمنه کړې چې د وسلوالو طالبانو د ریشو ایستلو او د داعش د فعالیت مخنیوي ته په خپلو کاري پروګرامونو کې اولویت ورکوي. د ښاغلي بیدار په حواله ولسمشر غنی پرون د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د وروستۍ خونړۍ حملې د قربانیانو له کورنیو سره وکتل او ژمنه یې وکړه چې په پیش کې غفلت کوون کې به محاکمه سي. ولسمشر غنی وویل چې نور موږ د خپلو عسکرو وژل کېدل نشو زغملی. هغه حکومتي پوځي چارواکي چې په دې پیښه کې غفلت کړی تر تحقیقاتو وروسته به ونیول سي او مجازات به شي. هغو کسانو چې د ملي اردو د عسکرو سرونه یې پرې کړي او وژلي یې وو باید پوه سي چې دا نور نشو زغملی او د طالبانو ریښې به له دې ځایه وباسو. و سوالو کسانو څو ورځې مخکې په جرم ورسوالۍ کې د ملي اردو پر عسکرو په داسې وخت کې چې هغوی ویده وو حمله وکړه او لږ تر لږه دېرش تنه یې ووژل او زخمیان کړل. د بدخشان د والي د مرستیال ګل محمد بیدار په وینا ولسمشر غني پر افغانانو طالبانو غږ کړی چې په بهرنیو ترورستانو دې نه غولېږي ځکه هغوی د خپلو ګټو لپاره کار کوي. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼې پرون د ولسمشر غني په حواله ویلي چې وسوال طالبان باید حکومت ته خپل خطر معلوم کړي او باید د افغان حکومت او د نړیوالو ترورستانو ترمنځ یو انتخاب وکړي.
د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو جزئیات مو په راپور کې واوریدل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پرونی وژون کې حمله وغندله او ویل چې پاکستان په دې پیشه خوشی نه دی. د پاکستان صدر اعظم ویل دی چې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې همکاري کوي. له پېښوره د ازادي رادیو د خبریال زبیولا شفق راپور واوري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې په یوې خونړۍ تروریستي حمله کې د ملکی وګړو په وژنه ژوره خواشینی ښودلې او له افغان دولت سره د تروریزم د مخنیوي لپاره د هر ډول مرستو هیله څرګنده کړې ده. د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د شنبې په ورځ د جلال آباد ښار د مخابرات چوک د سیرمه د کابل بانک دروازې مخې ته د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ځانمرګې بریدو شو چې په نتیجه کې تر دې دمه لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او تر 140 زیات ټپیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر همدې ورځ په خبرې کړې اعلامیه کې د صدر اعظم نواز شریف په حواله ویلي تروریزم د افغانستان او پاکستان دواړو ګډ دښمن دی او دواړه هیوادونه چې اوس د دغې پدیدې د له منځه وړلو لپاره ګډ ګامونه اخلي نو د تشدد او ګواښ دا ډول پیښې به یې حوصلې ټیټې نه کړي او د روسي ترهګر او د هغوی د مرستندویانو پر ضد به دا جنګ دوام ولري. اعلامیه هم درس کاږي چې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د میشتو ترهګرو پر ضد د یوې جامع ستراتیژۍ له مخې عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې هغوی په خپلو مرکزونو کې په نښه کړي او د هغوی نیټورک یې له منځه وړی دی. د پاکستان صدر اعظم په داسې حال کې تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن بللی چې د افغان پوځ لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی هم پاکستان د خپل سفر پر مهال په ایبټ آباد کې د پاکستانی پوځ پر روزنیز اکاډمۍ کاکل کې د وینا پر مهال وویل چې تر هغه د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي نو دواړه هیوادونو ته ښایي چې د دوی پر ضد له یو بل سره همکاري لا زیاته او پیاوړې کړي. په عین حال کې نواز شریف د جلال آباد د پیښې په غبرګون کې ویلي ډېر ژر به له سیمې څخه د تروریزم ټغر ټول شي او اوسیدونکو ته باید د سولې ثبات او سوکالۍ ژوند زمینه برابره شي. نوموړي همداراز له افغان دولت سره د تروریزم په مخنیوي کې د مرستې هیله څرګنده کړې او په خبره یې چې پاکستان به خوشحاله شي چې له افغان دولت سره د تروریزم په مخنیوي کې په یو نه یو ډول مرسته وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د طالبانو په اړه د پاکستان د دریز بدلون او د سولې په باب د طالبانو په دریز کې نرمش دوی د سولې د خبرو پیل کېدو ته هیله مند کړي دي. له دې سره د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د سولې او امنیت په هدف او په دې برخه کې د پاکستان د رول په اړه باید افغان چارواکي په احتیاط ګامونه واخلي. په دې موضوع یوسف خان زادران راپور لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا چارواکي هیله ښیي چې ډیر ژر به د سولې د خبرو د عملي پیل شاهدان وي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي د افغانستان په وړاندې د پاکستان وروستیو نیکو نظرونو او د وسلوالو مخالفانو په موقف کې نرمښت هغه پرمختګونه دي چې دوی د سولې د خبرو پیل ته هیله من کړي دي. ښاغلی قاسمیار د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دا خوشبینۍ او هیله هغه وخت لا ښه معنی ورکولی شي چې د سولې خبرې عملا پیل شي.
په دې برخه کې پرمختګونه رامنځته شوي، په دې معنی چې پاکستان هم د نیک نیت څرګندوی کړي، خو له دې ټولو سره زموږ خوشبینی هغه وخت معنی ورکوي چې د خبرو د پایل شاهد وو. موږ د دې لپاره خوشبینه یو چې د تلپاتې او جامع سولې په لوري روان یو.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د اروپایي ټولنې سفیر په خپلو تازه خبرو کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې لپاره د خبرو په تړاو خوشبینی ښودلې ده. فرانس مایکل میلبن ویلي د طالبانو په وړاندې باندې د پاکستان لخوا د کړنلارې بدلون د دې سبب شوی چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته علاقه ښکاره کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا د اروپایي ټولنې د دې چارواکي خوشبیني تر یو حده د واقعیتونو انعکاس کوونکي بولي او وایي د سولې لپاره د دواړو خواوو علاقمندي د ټولو هیوادوالو لپاره خوشبینۍ پیدا کړي دي. د چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي افغان حکومت باید د پاکستان د رول په اړه له احتیاطه کار واخلي. د سیاسي چارو کارپوه اکبر اوریا ازادي راډیو ته وویل پاکستان د ضرورت په اساس اقدامات کوي او اوس د سولې پروسه سره د مرستې پرته بله لار نه لري.
پاکستان مجبور ده مکلف ده چې خپل ځان د نوې تغییراتو لپاره سنبال کړي او خپل موجودیت د آسیا د نوې اقتصاد در شان کې تثبیت کړي.
سره له دې چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو پیلېدو لپاره وسلوالو مخالفانو رسما د کوم تمایل اظهار نه دی کړی، خو کارپوهان وایي دا ډله اوس پوهېدلې چې د جنګ لپاره ورڅخه د جنګي آلاتو په توګه استفاده کیږي. دوی وایي وسلوالو طالبانو ته په افغانستان کې د جنګ او مخالفت د دوام لپاره اوس کوم دلیل نه دی پاتې چې په افغانستان کې جنګ توجیه کړي.
د کجکی د برښنا د فابریکې د دریم توربین د تړلو چارې پر رسمي ډول پیل شوې، خو د کجکی ولسوالۍ ته غزیدلې لار لا هم اکثره وخت وسلوالو په کنټرول کې وي. د کجکی دولتي مامورین وایي د نامنیو له عمله په میاشتو لشکرګاه ته نشي تللی. د کجکی خلک وایي سره له دې چې د ذوالفقار عملیات وشول، خو هلته د موجودو وسلوالو او داعشیانو د فعالیتونو له امله شاید د دې پروژې چارې له ستونزو سره مخامخ شي. د کجکی د برښنا د فابریکې د کارونو او په کجکی کې د موجود امنیتي وضعیت په اړه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایل هلمند د راپور راستولې.
د کجکی د برښنا د فابریکې د دریم توربین د کارونو د پیل سره جوخت ویل کیږي وسلوال والته د غزیدې لار پر سر تلاشي او فعالیتونه ډیر کړی دي، ځکه نو د هلمند سرپرست والی او شمیر دولتي مسولین د الوتکې له لارې کجکی ته ولاړل او د کجکی د برښنا د فابریکې د دریم توربین د جوړولو چارې په رسمي ډول پیل کړې. د هلمند سرپرست والی محمد نعیم ازادي رډي ټول د توربین د تړلو اړوند وسایل او ټول انجینري ټیم رسیدلی دی او کار پیل شوی دی. والی چې د فابریکې د کار د پیل پټي پریکړه رسنی ټول د توربین چې تړل کیږي 30 میگا واټه برښنا تولیدوي او د تړلو چارې به تر 2015 کال پورې بشپړ شي.
دا د کار تاسو چولې ده شروع سو او دا هغه کمپنی چې قرارداد کړو کمپنی خلک هم تخنیکی دوی پرسونل او هم اداري پرسونل موجود و ان شاء الله امیدوارم چې په 2014 کې دا دغه مثلا ختم شي. دا کار
د کجکی د برښنا د فابریکې د دریم توربین تر ټولو کېدو وروسته به د برښنا اندازه د 2.5 میگا واټ څخه 50 میگا واټ تل ورسي. د کجکی ولسوالۍ چارواکي کڅو هم د کجکی په یو برخه کې چې فابریکا او اړوند چارې پکې روان دي د امنیت ډاډ ورکوي، خو هلته د غزیدل لارې پاړه د ستونزې ده باندې کوي. د کجکی د ټولنې شورا سرپرست رسنیک محمد وای سره لدی چې په سنگین کې عملیات وصول خو په لار کې د امنیت ستونزې لامل په میاشتو شکرګاته نسیتلل.
د ولسی کسانه خصوصا د دولت نه پورو اسکار دی یعنی طلاب دی وکیل دی موږ درې زر کار په ولایت کې لرو، اما اصلا یې نوس ولې موږ خو زری ټنګ نه لرو چې په شو لاړ تیاره خو زموږ لپاره څوک نه پلانوي.
زری ټنګ کای
اوس اری وته تیاره پلانې خو د تیارې پلان موږ به یا بدلې نه شو کارونه بم پاس پاتې کارکات باندې وروکو خو موږ ټوله پیژنې چې ته پلانکې د پلانکې دوی یو مشترک کمیسون لري د مخالفین زموږ پر مخ باندې باندې عمومي ډنبر چې خلاص خو موږ هیڅ مشکل نه لرو.
د کجکی په شمال کې د زمینداور پراخ سیمه د کلون رئیس د وسلوالو پول کې ده. د کجکی ولسوالۍ امنیه کمانډان ملا پیزولا د طالب وسلوالو ترڅنګ د داعش ته موجودیت خبره تاییدوي. ملا پیزولا وایي د داعش په دې 200 کسیزه ډله کې بهرني کسان هم شامل دي. هغه ځدی رډ ټول د داعش د دغه ډلې مشران د ځوانانو په جلبولو بوخت دي او تر دې دمه د حکومت په ضد په ښکاره فعالیت لاس نه دی پر کړی.
هغه کې خامخا به طالبان وي، هلته به داعش هم وي، طالبان به هم وي، خو هغه سیمه د دشمن په لاس کې ده. خاص معلومات یې مشته نه کیږي خو هغه سیمه د دشمن ده. نو تقریبا دغه 200 سلداس پر شاوخوا باندې اوس داعش پیدا شوی، هغه هم هغه زړه طالبان دي خو اوس داعش ته اوښتي دي. خو بعضي خلک داسې خبرې کوي چې خارجي خلک هم ورسره سته، بعضي وایي چې یا نسته، خو هغه داسې مختلف راپورونه دي مشته معلومات نه کیږي.
کجی کی ولسوالی د لشکرګا په شمال کې وسلو 80 کیلومتر لري د کندهار د غورک ولسوالی او د غور او بدغیس ولایتونو سره ګډ پول لري چې اکثره وخت وسلوال د امدی لارو کجی کی او یا شمالي ولایتونو ته تاګره تکوي د کجی کی د برښنا د فابریکې د دریم توربین ترټل کېدو ورسته د لین هغه شبکه هم ترمیم ته اړتیا لري چې د کجی کی څخه کندهار او لشکرګا ته برښنا رسوي ویل کېږي د غلین په تیرو لس کلونو کې تر 15000 واره ډیر پرسوي چې د مګړی د موجوده 22 میگاواټ برښنا د رسول توال هم نه لري باید ویم چې د کجی کی د برښنا د فابریکې د ترمیم لپاره 15 کل وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو د پرختۍ ادارې لخوا 130 میلیون ډالر ورکول سیو د ادارې په دې ورستیو کې خبرداري ورکړې و چې د فابریکې د ترمیم چارې د روان کال تر پای بشپړې نشي دوی به خپل ورکول سیو پیسې برته واخلي محمد علي صاحب د ازادي رادیو هلمند
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com
اوس هم اسد الله لودین درته وایي چې د کابل نننه یو رسپانو سلیکلی
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب تر ډیره د جلال آباد د پرونی خونړی پیښې په اړه خبرګونونو او د ولسی جرګې لخوا د ټولو کاندید وزیرانو د تایید موضوع ته ځانګړي کړی دي ویسا خپلواکي رسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې ولې هر ورځ د نویو ماتمونو شاهدان یو په سر مقاله کې د جلال آباد پرونی حمله یو وړوکی قیامت بلل شوی او پکې ویل شوی چې چارواکي یوازې د حملې غندي او تر اوسه یې په دې کار نه دی کړی چې ملت څنګه له دې کرغړنو پیښو خلاص شي سر مقاله لیکونکي ویلي دا ډیره عجیبه ده چې له نړیوالې ټولنې سره ستراتیژیک ملګرتیا او له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې لرو خو بیا مو هم ولس لړندو مرګونو خوندي نه دی ملي ارمان رسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې په خونړیو اونیو کې د حکومت بې کفایتي په سرمقاله کې راغلي چې له تیرو څو اونیو راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې خونړۍ پیښې وشوې او له خلکو سرونه پرې شول خو حکومت نه پوهیږي چې څه وکړي سرمقاله لیکونکي ویلي چې حکومت باید د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره له هر ډول بېغوریو ډډه او د دوی په وړاندې جدي اقدام وکړي چراغ ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې په ملي شورا کې خوښي او په جلال آباد کې د وینو لختي سرمقاله لیکونکي ویلي چې په افغانستان کې د ناامنیو مثلث وسلوال مخالفین امنیتي مسؤلین او د ملي شورا یو شمیر غړي دي په مطلب کې راغلي چې د بدخشان او جلال آباد پیښه باید هر اړخیزه وڅېړل شي او په اړه یې ملت ته ځواب ورکړل شي او په پای کې انیس دولتي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د کابینې په بشپړېدو سره پر حکومت د انتقادونو لړۍ پای ته ورسېده په سرمقاله کې راغلي چې اوس د ټولو خلکو سترګې او هیلې دې ته دي چې له ولسی جرګې څخه پاس شوي وزیران څنګه د ستونزو په وړاندې مبارزه کولی شي سرمقاله لیکونکي سپارښتنه کړې چې اوس باید حکومت ډیر ژر د ملي دفاع وزارت هم له سرپرسته خلاص کړي او د نویو والیانو د ټاکلو لپاره اقدام وکړي
د افغانستان د ملي امنیت شورا د روسیې د خبری آژانس انټرفاکس هغه راپور رد کړ چې په اساس ویل شوی په امنیتي چارو کې د ولسمشر د افغانستان د ولسمشر د سلاکار محمد حنیف اتمر ویلي چې امریکا د تروریزم ملاتړ کوي د ملي امنیت شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل په دې خواشینی څرګنده کړه چې د روسیې خبری آژانس د ښاغلي اتمر په حواله ناسم معلومات خپره کړي دي د دې موضوع جزئیات فرشته جلال سي اوروي
د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد حنیف اتمر پر امریکا د تروریزم د ملاتړ تور نه دی لګولې او په دې اړه خبر شوی رپورټونه ردوي د روسي خبری اژانس انټرفاکس د پنځمبه پورز په رپورټ کې د حنیف اتمر په حواله وویل له تروریزم څخه د سیاسي وسیلې په توګه کار اخستل کیږي او تر هغه چې امریکا د تروریزم ملاتړ لاس نه وي اخیستی تروریزم لمنځنه شتلای د انټرفاکس پر رپورټ کې ویل شوی چې د څرګندونې په روسیه کې امنیتی کانفرنس د حنیف اتمر لوینا اخیستل شوې دي خو د افغانستان د ملي امنیت شورا د بهرنیو اړیکو مسول حکمت الله فوشنجی پرون ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر هیڅکله پر متحدو ایالاتو د تروریزم د ملاتړ تور نه دی لګولی
چیزی که در انترفاکس نشر شده اظهارات است که حتی نزدیکی به چیزی که
دا خبری د شاغلی اتمر له څرګندونو سره هیڅ اړخ نه لګوي او د خوښینې ځای دی چې د پرمختللو هیوادونو مطبوعات داسې ساختګي او غلط رپورټونه خپروي زه فکر کوم چې دا مناسب کار نه دی د فوشنجی په حواله د ملي امنیت په چارو کې د افغان حکومت سلاکار محمد حنیف اتمر په ورستیو کې روسیې ته تللی او هلته یې له چارواکو سره د تروریستي ډلو پر جوړېدو د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د تروریزم د خطر او په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې کړې دي د ملي امنیت شورا د بهرنیو اړیکو د مشر په وینا حنیف اتمر په مسکو کې د سیمه ایز امنیتی کانفرنس لرمي غونډې ته ویلي و چې یو شمېر دولتونه د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او تروریزم سیاسي اهدافو ته د رسیدو لار نه ده. خو د فوشنجي په وینا حنیف اتمر د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستی. د ملي امنیت د سلاکار له دفتره په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې افغان حکومت د تروریزم په وړاندې په مبارزه د دې هیواد په بیا رغونه او د افراطیت د مخنیوي لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو قرباني سای. خبر پاڼه زیاتوي چې دا خبره د کابل او واشنگټن ترمنځ په دوه اړخیز امنیتي تړون کې واضح شوې ده.
له دې راپور سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. لس بجې او دېرش دقیقې شوې. مرزي احمدزی د دې سات لنډ خبرونه وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو رسمي سفر ایران ته روان شوی دی. د بهرنی چارو وزارت وی سرچینې د نوم د نخودو په شرط ازادي رادیو ته ویل چې په دې سفر کې د اجرایی ریاست وی مرستیال محمد محقق، د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هم د ښاغلي غنی ملګرتیا کوي. د افغانستان ولسمشر پرون پر افغان طالبانو غږ وکړ چې حکومت ته خپل خط معلوم کړي. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼې د ولسمشر غنی په حواله ویلي چې وسلوال طالبان باید د افغان حکومت او د نړیوالو تروریستانو ترمنځ یو انتخاب وکړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د لغمان په مرکز مهترلام کې د انتحاري حملې او چاودنو مخنیول دي. د یمن حکومت د ایران هغه پلان رد کړ چې د یمن د سولې لپاره ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی وو. د یمن په تائیز ښار کې روغتیایي کارکوونکي وایي چې د حوثي وسلوالو او د تښتېدلي ولسمشر د پلویانو ترمنځ په نښتو کې پرون شنبه لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون شنبه ویلي چې د دې هیواد پاوز په بشپړ ډول د دفاع لپاره تیار دی او په منځني ختیځ کې باید د ګواښ په توګه ورته ونه کتل شي. او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د فعالیت پر ضد د ګډو عملیاتي ځواکونو قمانداني پرون شنبه وویل چې امریکا او متحدانو یې د جمعې له سهار راهیسې په عراق او سوریه کې شل هوایي حملې کړې دي.
لاند خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. لس بجې او دوه دېرش دقیقې دي. د آزادی رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي دوام پیدا کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل شي. د آزادی رادیو د څو اوریدونکو پیغامونه هم وروسته در اورو. په دې خبرونه کې د ژوند رنگونه او ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام لرو. د غرس مخکشي شزي لړۍ هم خبرو. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون وای د ملي امنیت عمومي ریاست او امنیت شورا باید د بلخ د سرپرست ولی لخوا د لګول شبجو تورونو په اړه ملت ته ځواب ورکړي. په دې موضوع د ناجي صافي راپور واوري.
د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون د بلخ د سرپرست والی عطا محمد نور ورسته سرګندونې د اندېښنې وړ بولي او له امنیت شورا او ملي امنیت ادارو څخه غواړي چې په دې اړه وضاحت ورکړي. د دې کمیسون مرستیال عبدالحی اخونزاده د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید په دې اړه جدي څېړنې وکړي چې کوم کسان د بلخ ولایت د سیناف سرنوالۍ پر دفتر په ډلیزي حملې کې لاس لري.
موضوع باید امنیت ملي او شورا امنیت باید روښانه کړي چې آیا دا والد بلخ په څه خاطر او په کوم دلایلو باندې خبرې وکړي پر دوی باندې اتا وارد کړل. زه فکر کوم چې دا باید سختري نه جزا باید ورکول شي. افغانستان په ډېر بد شرایط کې دی نو دا خلک باید په ګوته شي او دوی ته سخت جزا ورکول شي. د نور خلکو لپاره مې برات خو د نور خلکو
لپاره. د بلخ سرپرست والی اتا محمد نور په خپل تازه سرګندونو کې ویلي چې د بلخ د استیناف سرنوالۍ پر دفتر له ډلیزي حملې د ملي امنیت عمومي ریاست او امنیت شورا له پخوا بشپړ معلومات درلودل خو دا مسله پټ ساتلې وه. خغلی نور همدارنګ ویلي چې د حمله د حزب اسلامي لخوا تر سره شوی او د ګوند پورې تړلي کسان چې په دولتي ادارو کې دندې لري د حمله په پلانولو کې لاس لري. د بلخ سرپرست والی ویلي حتی د ملي امنیت ریاست لدی هم معلومات لرل چې انتحاري حمله کوونکي د یو دولتي مقام په کور کې ساتل کېدل. د مزار شریف سیناف سرنوالۍ ډلیزه حمله د رواني میاشتې په شلمه نیټه تر سره شوې وه چې نږدې 19 کسان پکې وو ووجل شول او وش پیت نور اټپین شول. حسم وکړه چې د بلخ د سرپرست والی عطا محمد نور د سرګندونو پاړه د ملي امنیت عمومي ریاست نظر وخلو، خو د دې دری مسولانو په دیړه له خبرو کولو ډډه وکړه او امنیت شورا چارواکو سره په دیړه د خبرو لپاره هڅو نتیجه ورنکړه. تر دې مخکې عبدالرب رسول سیاف هم ویلي چې د بهرنیو هیوادونو جاسوسي کړې د حکومت په داخل کې دي او د ملا عمر پونم خبر پاڼې هم د کابل په وزیر اکبر خان کې لیکل کیږي.
د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي سعودي عربستان ته د حج لپاره د افغان زیارت کوونکو د لیږلو پر لارو چارو غور پیل کړی دی. دغه وزارت د څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د سعودي عربستان حکومت خپل هیواد ته د هغو الوتکو پر ورتګ بندیز لګولی چې له 15 کلونو زیاتې چلیدلی وي. په دې اړه د سید کمال شاه عارف راپور.
ورسته له هغه چې سعودي عربستان خپل هیواد ته د زړو الوتکو پر ورتګ بندیز ولګاوه، د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي د هیواد ته د افغان حجانو د انتقال پر بدلو لارو چارو کار کوي. سعودي ویلي هر هغه الوتکه چې له 15 کلونو زیاته چلیدلې وي د هیواد ته سفر نسی کولای، او دا په داسې حال کې دی چې افغانستان هیڅ داسې ترانسپورتي الوتکه نه لري چې عمر یې له 15 کلونو کم وي. د افغانستان د هوایي چلند خپلواکې ادارې عمومي رئیس حامد ظاهر د شنبې په ورځ ازادي رادیو تول که سعودي عربستان د افغانستان په وړاندې له دې پریکړې په شان سي، دوی به د حجانو انتقال ته بهرنی الوتکې په اجاره ونیسي.
اوس فلم خو کېدای شي د موږ هوایي موږ داخلي هوایي شرکتو ته وخت ورکړی تر درې څلورو ورځو پورې به خپل فیصله راوړي، یعنی دوی ته ورکول شي، او که د اوسو بیا موږ وخت لرو ان شاء الله دا پروسه به کامیابي موافقه به وکړي. دا به خارجي تیارې دا کو اجاره به چارتر نه شي.
د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند او د خصوصي هوایي شرکتونو مسولینو په دې اړه د جمعې په ورځ ولسمشر اشرف غنی سره هم وکتل. ولسمشر غنی په دغه لیدنه کې د افغان هوایی خصوصي شرکتونو څخه وغوښتل چې سعودي عربستان ته د حجانو د لیږد په اړه خپل پروګرامونه تر څلور ورځو پورې حکومت ته وسپاري. سعودي تیر کال هم دغه هیواد ته د حجانو د انتقال پر مهال همداسې شرایط وضع کړي، خو هغه مهال افغانستان استثنا کړ او الوتکو ته د تګ اجازه ورکړه. افغان حکومت دوه میاشتې وړاندې هم د سعودي له چارواکو سره په دې اړه خبرې کړي، خو تر دا مهال د سعودي عرب افغانستان مثبت جواب نه دی ترلاسه کړی. پر همدې مهال داریانا افغان هوایی شرکت مسلین وایي د افغانستان هوایی شرکتونو څخه یو هم د سعودي عربستان معیارونه نسی پر کولای. د اریانا افغان هوایی شرکت سرپرست نصیر احمد حکیمی ازادي رادیو تول که حکومت له خوا مالی ملاتړ وسی، دوی چمتو دي چې د خپل موجوده امکاناتو څخه په ګټي اخیستنی درې بهرنی ترانسپورتي الوتکې واخلي. شاغلی حکیمی ول چې د دوه الوتکو په اخیستلو سره به سعودي عربستان ته د تلونکو حجانو د لیشت په برخه کې پرتی استونزي هواریږي.
اساسي حال به دغه وي چې په حال آریانا خپل څه پیسې لري، څه د دولت ورته قرض ورکړي یا صرف ضمانت دی چې آریانا لیست پر چیز یعنی هغه کرایه چې تاریخ چې په کرایه غسل کیږي اخره کې به یعنی اخلي. دغه سي معاملات شته، یعنی یو ځل دا مشکل حل کی، همیشه آریانا افرید کی او آجان ته هم خده، آریانا ته هم خده، دولت ته هم خده. دې په کال چې هر کال دغه استونزي وي دغه مجلسونه وي وخت ځای کول.
په افغانستان کې دا مهال د آریانا افغان دولتي هوایي شرکت په ګډون د صافي، پامیر، کامیر په نوم درې خصوصي هوایي شرکتونه فعالیت کوي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت معلومات لمخې د دې ټولو شرکتونو د موجوده تیرو عمرونه تر 15 کلونو پورته دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد یوسف له هلمند ولایت لیکلي د جلال آباد خنري پیشه په سخت ټکو غندم. یو اوریدونکي چې نومې د لیکلي د بدخشان پیشه د پاکستاني استازو د راتک یو خبرداري و. قاری مولوی مقدس لیکلي دي دا چې ولسمشر وسوي چې داعش په پیشو کې لاس لري ډیر ناوخته دی. دا کار باید مخکې شوی وی او د داعش د پټنځایونو د جوړولو مخه بنده شوی وی. یو بل اوریدونکي عبدالاحد افغان له هلمند لیکلي افغان ولسمشر ایران ته سفر کړی دی، دا سفر ډیر ارزښتمن دی.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د خبرونه په دوام کې د ژوان رنگونه او د غراز ژوند په شیبو کې او مخکښ شزل ورو لمړی هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
بچه ده؟
خاطره
دیر خ... چه کاروبار که خاطره جانه؟
بمینی خرسومه باغ زنانه کی
دیر خ... دیر خدا زه چی گورم ماشالله رنگ رنگ بنگری دیده بنگری لکم زی روڑی تاسو
پی خبر نه
او چنگه ده بیا باغ زنانه کی وازی خرسوی که بل زی کم دی خرس لوزی لاره؟
نه ده باغ زنانه کی خرسو
چمرا وقت کی گیده کاروبار که؟
یا دو کال دری کال کی
دیر خطه یه وازی که بلم چوک در سره ده؟
نه یا مور بمیشتره سره
کمو کمو رازو بنده رازه باغ زنانه تا چی دلتا یه خرسوی؟
پنجشنبه جمعه
ورز که چمرا کار کوی مثلا ده پنجشنبه و جمعه چی رازه؟
کونو زر پای پینز سوا دول سوا
او تاسو کنه ده بنگره یا چولو که یاسو گی نشی چوی لاس که پدیر خاص مهارت یا چوی ده سره خمده سره ازده که ای که اخپل هم دست ازده ده تاسو
نه ده ارسی هنو اخپل کسب نو خده نو ارکس اخپل کسب اخپل پویگی
سره خم یا چوی مثلا کنه ما یا ورز بنگره یا چولو دیر خیره تا وچول چیش لاس خوک نشو یعنی ده سره خم مهارت چی تاسو ورتا چوی
نو لاسی اونیس اخپل کیگی نو پچکتا یلکه لاسی اخپل بنگری واچ اخپل ازی
خال دیر خ یعنی اگه تر طول قیمت بنگری مو 200 روپی دی
طول قیمت انو 200 روپی دی 200 نه زیات نی دی
ار کالی زانت بنگری لری مثلا افغانی یا شراره کالی
ول نه لری افغانی شراره پنجابی او پلتون سره مشته سادرون سره مشته دل تر دیر جینا کان رازی د کاله یم رنگ بنگری اچوی وی خخ کاری کنه دی د پاره
او پی خور چی روړی تاسو خپل ای واردوی ک څوک بل څوک چور پسی زی
نه بول څوک روړی مونږ بیا ون نام دل تاخلو
څنګه دلته یعنی بنگړی ټول په پیښور کې جوړیږي دلته افغانستان کې نشته
نه افغانستان کې نشته بیا ټول نو په پیښور ناراضي راضي ران ناراضي ان ناراضي
کاروبار نه دی راضي چې دلته راضي انجنو رویت څنګه د خوشاله کار نه دی
او ول نه م خوشاله انجن خې دی نو بنگړی اخلي پس خې طبیعت ته سه اخلي نو زه به ول خوشاله نه
او دا چې دا زای ټول انجنو د کنه انجنو موهیت لا به آرامای پکې
او ول نه ټول انجن هم دلته راضي خوشاله دي ساتری کوي
څنګه درس او تعلیم دې هم کړای
نه
پلان غواړي که شرایط درته مساعد نو زمينه برابر نه و
زمينه برابر نه و نو پلار من دې نه پریدي مور من پریدي روز من پریدي
چی شي وای وای ولې مزه
وای مزه نو زغه ته شکر کی کین نو بنګ دې خرڅ ک
خا چې وړه وی ولې لاړه نشوي هغه وخت نه پرې خو دې خپل لاړه نشوي
نه خپل خو زی ډیر علاقه لرم چې لاړه شم خو نه پریدي نو
بیا د قناعتم کلنده ورکړای چې لاړه شم ولې د خکار چې مکتب مو وایم
نه خو نه پریدي نو او نه پریدی چې مدرسې ته لاړه شم
ځوان دې لکه دغه د بنګړی او ښایسته رنګو غونې همداسې رنګینه او سړی ډېره زیاته مننه
تا نه مننه ډېره
مخکخې ښځې
احمد شیبریم السلام علیکم دا اونی په پروګرام کې شغله را سره ده دا په اوکرين کې ووسی او د اوکرين په اډیسا شهر کې د هڅه کړې ده چې د افغانانو لپاره یو شونځي جوړ شي ل دې په باور چې دغه شونځي فکر ترنګ د ذهن ته ورخلی دی شغله جانې تاسو ترنګ دغه ابتکار وکوسی افغانان او افغان کډوال باید په اوکرين کې یو مکتب ولري
کله چې ویل تر اخله ما د کله برانډي ما دلته ویل د ډېر افغانانو شګي او د دې مشمان چې دې د په پښتو او په فارسي باندې نه پیدل د کله ورستن خو دې لري خبره وا او خبرې چې کول هم د مشمانو سپین د سپین د پکې لرله فارسي باندې راځي نو زما سره دا فکر پیدا شو چې دوی باید په پښتو او فارسي هم خبرې کولی شي ځکه که دلته دوی هر څومره درسونه لوستلي وای یو وخت به افغانستان ته تلل نو هلته که تللي وای که دوی نه شو کولی چې خپل نظر افغانانو ته په خپله ژبه باندې وړاندې کړي نو زما په اند ښه خبره به نه وه نو د دې په خاطر زه مې له خپل پلار سره وغږېدم یا په باندې خوانتي د پرمختګ لپاره دوی هم ور باندې فکر وکړو سره له نورو ملګرو بیا یو افغاني مکتب مو جوړ کړو د دختر په نوم اوس له ستل زیات شاګردان لري او دلته پښتو دری قرآن کریم ترجمه او د عربي ژبې درس ورکول کیږي
په دې مکتب کې د افغانستان په اړه کې ځینې معلومات زده کوونکو ته تاسو نه ورکوي
هو ورته دی یوازې خو موږ غوښتل چې د دې دوه نور مضمونو نه هم ولري د افغانستان تاریخ او د افغانستان جغرافیه په نوم مګر موږ مونږ ته کتابونه ورته پیدا نه کړل د دې په اړه چې موږ د ماشومان په لاره ترخیره یې موږ کولی شو چې دوی ته دا هر څه په سمه توګه توضیح کړو. هغه جغرافیا ده او تاریخ دی. بیا موږ له استادانو سره خبرې وکړې. دوی تقریبا روزانه د افغانستان تاریخ او جغرافیه په اړه ځینې معلومات راوړي له انټرنیټ او شاګردانو ته وړاندې کوي او د هغه په اړه ورسره خبرې کوي.
په دې ښوونځي کې شغله جان تاسو خپل هم درس ورکوي؟
نه، ولی من هیله وکړه چې زه درس ورکم، مګر دا چې ما خپل هم په پښتو باندې درس کوم ویلی دی. نو ما فکر وکړ چې شاید زه یو ښه ښوونکی ونه اوسم، ځکه زه خپله هم ځینې ستونزې لرم. د دې په خاطر ما د دې بلنه ونه منله چې یو ښوونکی شم، خو زه ورځم هلته کله کله د شاګردو په اس کې نه هم کله هم داسې ورځم دوی ګورم کله چې د پوهنتون نوزګار هم بیا ورځم له دوی سره خبرې کوم چې نن کېږي.
تاسو پوهنتون ته اشاره وکړه، تاسو خپل څه لولئ؟
زه پیډ ولما.
تاسو چې دا رشته انتخاب کړې ده، څه فکر کوئ چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې له خلکو سره څه مرسته کوئ؟
کله چې له تده فارغ شوم غواړم چې لاړ شم خوسته. هلته په نظر کې لرم چې په ونۍ کې یوه ورځ خپلې هیوادوالو ته په وړیا توګه دې درملنه وکړم.
شغله جان مننه سه د ازادي راډیو د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه را سره وخت. تاسو
هم
مننه.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
خوګو اوریدونکو سلامونه، زه محبوب شاه محبوب یم. هغه چا ډیره خوږه لنډۍ ویلي چې د کشمالو منجله وکړه چې خوشبوی دي د منګیله بې خزینه. نن مو د ژوند د رنگینو شیبو لیو بل فلکلوریک ټوک منګیله فلکلوریک ارزښت پر تاثیر او دندو خبرو.
د پښتو یو مصرعي زده مست منګای بر وړی دی، زړه مې دل بر وړی دی.
هغه منګای نشته ځکه چې هغه ګوتار ورته نشته.
وی ګوتار تاسو مرا پسې راشو منګی می دوی نری ملام ماته وینه.
آیا خبر یاست چې لمنګی څډولې استفاده کیږي؟ هو، څوک پکې وبراوړي خو څوک بیا د سیتار ل تیرو تارونو سره یو ځای چنګوي او د زړه د تارونو په چیړلو کې تری کار اخلي، ور سره ټپی وای او سرو کی کوي. نننې ژوند په شیبو کې خبرونه مو پر منګی راڅرخي. نورازی وګمی رشیدی ته وښو شو
د منګوټو کتار جوړ کړو دمن ګوټو کتار جوړ کړو لنډ بازار په ګودر لګو لنډ بازار په ګودر لګو مست منګه پر وړ دې زړه مې دل پر وړ دې
عزت من اوریدونکو، تاسو به حتمی منګی لیدلی وي او به مو تریس خلی وي او یا به مو د منګی له خواږه غږه خوند هم اخیستی وي. د غزنی اوسیدونکو احمد الیاس د خپل سیمې کیسه کوي. دا چې دوی اوبه په کوم لوخو کې ساتي هغه وای
بلې دې موږ په سیمو کې په دوبی کې سیاوې ډېرې ګرمې وي، د دې پرسه اوبه
سړی وساتل سی موږ منګي کې وبساتو او ل ګدرنا یا بمبینه په منګي کې وبراوډو موږ منګا هم د سی خاصیت لري سمره سی ډیر وبب کې وساتل سی عمر وب ډیر سړی وي نو موږ هم د شپې سی وب منګي ډک نو تر سره پرې وب ډیر سړی وي یو باور خدا د کله زمي سی حال ته خو موږ منطقي کې هوا وي خي نو منګي کې د وب ساتلو د پر ضرورت نه پیدا کیږي نو د ډیر وخت لپاره سی کله منګي کې وبونه ساتل سی هغه وچ سی بس کله دوبه موسم را ورسیږي هغه منګي د سو مودې لپاره سرچپه کیږي د سی باور لري سی بد شګوم لري د دې لپاره سی هغه شګوم رات کی هغه سو وخت لپاره سرچپه کیږي دا یو باور سره مخالګ
بیا به منګي ته ګوتی نه وړم بیا به منګي ته ګوتی نه وړم مور می پرون لبرګو دره منی کړم محبوب شاه محبوب د لوګر لوسیدون کې لینا علي خیل سره مرکه کړي له هغه د خپل سیمې د منګو او ګدرونو په اړه پوښتنه کړي
په محمد اغي ولسوالۍ کې په لوګر کې خلک هغه منګوي نه ډیر استفاده کوي چې خولي رنگونه ولري او خصوصا هغه شات شات رنگونه خولي خولي رنگونه ولري نو د انجونې همغه ډول منګي ډیر خوښوي چې نسبت او غوړي چې منګي نسبت نور انجونو ته خولي رنگ ولري او دا د منګي دود هم اوس لکه څنګه موږ تاسو ګورو بيخي کم شوی دا او ځینې سمو کو خو هیڅ انجونې منګي نه استعمالي او یا هم د اوبر اورل په وخت کې د منګي نه استفاده نه کوي ګدر ته نه زی خو په خو وختونو کې ډېر یو خدو دودا چې مازګری به انجونې سره راټولې شوې او لاړل به یو بل کورونه د ټول بسره یو ځای شو به لاړل منګي به راوخسل ګذر ته بلاړې او به راوړلې چې دا یو خدو ته پدی و چې د دې سره مینه او محبت هم زیاتې ده او ترڅنګ انجونې هغه کور کې زړه تنګ کېدې نو دلته چې تلې ټوکی ټاکالې به هم کولې دی او بل احوال به هم خبرې دل او ځینې هغه ټوک مار انجونې کوته ویلې شو یا هغه مست انجونې چې به وي هغه به نو خپل منګي پوغوي خو بو بیر اورلی بیا ځینی وخت چې د دې لپاره چې ټوکی جوړی کوي یا به هم په ټوکی کې مګا تر نه ولوي د ځینو به ماتې دل هم او ځینی وخت هغه لکان چې مثلا د ګودر شاوخوا ته بناسول هغه به د بازونجونو منګي په غولا کې پتیګ به هم وسل چې د ځینو به هغه سیمه ته دل او په بس حالاتو کې مثلا جونې بناسي وي د ګودر غاړه کې او سر به ټوکی ټاکالې کولې قصې به کولې په دې وخت کې ځینی جونې بچ ډېری مصروفه شوي او شاید د بازونجونو منګي به به هم ورل
د سویل کېږي چې کله نه کله به ځینی منګي جون ځان ته شوقي جوړول معنا دا چې یعنی ډیر خیسته به جوړول هغه کولال چې په دودی په کلی کې به موجود نه غوي ته به د منګي فرمایش ورکو چې مثال زما د منګي غړی باید داسې وسیږي زما د منګي غیر چاپیره باید دغه شان رنگ وسی داسې ګلونه وسی یا دا خبره څنګه ده
زه فکر کوم دا چنجونه همیشه غوړي چې یعنی د هغه منګي د نور نه خپلې وین زین انجونه بتلی کولال ته چې لیدلې وو یا ورته نزدې ورغلې ورتلې به ورته فرمایش به ورکو چې زما د منګي د غاړي رنگ داسې کاو هغه پاتې برخه چې لمن اورته وي د منګي هغه دا رنگ کا خولي خولي رنگونه پکې استفاده کا یا هغه رنگ چې د دې خوخي وړي ورته ویلي چې دا سه ګل پکې واچو دا رنگ پکې کار واخله چې لا هم خولې شي
فرید هم هغه ځوان دی چې په خپل کلی کې د منګي اوبڅ خلی خو په خار کې ترې اوس کار نه اخلي دی وایي چې د شنه منګي اوب ډیر یخي او خوګيوي خو د منګي اوب بیا په کندول کې خمزه کوي
دغه منګوی نه چې کله ګټه خسل کیږي زیاتره په وړي موسم کې چې هوا تاودوي د سړو او بوله پر دغه منګوی نه ګټه خسل کیږي دوی لپاره په کلو باندو کې په کورونو کې یو خاص ځای جوړ شوی وي چې هلته دغه منګي کې خدل کیږي او زیاتره هلته دوی کوخه کوي چې هغه سیمه په هغه ځای کې چې دغه منګي کې خدل کیږي هلته لږ شنه کبل هم وي په دې چې کله چې کبل باندې او بو شندر شین وغه کبل بیا د زیات وخت لپاره او بل ځان سره سات یو دغه او بو امداسې سړی پاتې کیږي تر څنګه هغه خلک چې بازګران دی په پټو کې کار کوي دوی لپاره هم امداسې په پټو کې یو خاص ځای جوړ شوی وي هغه منګیل ته کې خدل کیږي کله چې دوی د او بل پر اړتیا پیدا کین لوګو بون څخه ګټه لکندول څخه هم استفاده کیږي لمنګي سره چې کندول وي نو بو زیات خوند پکې کوي نسبت نورو ګلاسونو یا نور څه شموږي یته استعمال او بالکل استعمالی کی هغه هم خلک تل کوخه کی چې منګي سره کنټرول هم لري
او ریدونکو په یو شمیر سیمو کې دا خبره هم ډیره مشهوره ده چې وایي د کوم منګي وبدي څخلی چې نه دی هضمیږي دا خبره هغه چاته کیږي چې څوک ظلم او ناحق خبري کوي د ننګرهار اوسیدونکو ښکلا شیرزاد وایي چې له منګینه که د اوبو راوړلو په برخه کې کار اخیستل کیږي نو کله ناکله په ودونو کې د ډول وهلو او نظر ماتولو لپاره هم کاریږي
منګي خو معمولا د افغانستان په لور پروتو سیمو کې زیاتره خلک ته استفاده کوي. په ننګرهار کې هم زیاتره خلک یعنی منګي نه استفاده کوي، په خصوص جنکېنه زیاتره چې اوبو پسیزي د خطر چې وړ کې زیاتره یعنی خلک استعمالوي د اوبو د یخوالي په خطر چې اوبو یې سړې وي خطر نه استعمالوي.
دا منګي یوازې تاسو د اوبو لپاره استعمالوي کنه د کوم نورو فلکلوریکو اعمالو لپاره هم استعمالیږي؟ نظر ماتول د ډول وهل یا د شانور
د ډول د وهل لپاره هم استعمالیږي. د دریا پسند کې چې زړې خزې استعمالوي چنکن نه، او بل د نظر ماتول لپاره هم استعمالیږي چې باغې کې نه پویږم کاغذونه چوي بیا غي تور ورته کوي باغې باندې خپل نظر ګوري.
دا ډول توکي چې فلکلوریک ارزښت ولري هغه طبي ده چې په ولسی منظومو یا منصور ادبیات باندې ډیر زیات تاثیر لري. د منګي پاړه کله تا کوم د سي لنډي سرو کې یا کوم بل د سي نظم اوریدل او کنه؟
د منګي پاک لو لنډي وی ګوتر تاسو مرا پسې راشو منګي می دوی دی نریم لا می ماتوین.
کله نا کله عاشقان بیا ل ډیر سوزه دا ټپه کوي. ما د ګدر په غاړه خخ کړی، ما د ګدر په غاړه خخ کړی چې مات منګي می جنکی په قبر کډینه. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي د فولکلور استاد پوهنوال احمد شازغم راته د منګي پر فولکلوریک ارزښت غږیدلې. دی وای
د منګي غاړه مشنه لمن سپینه سنه، بل په غاړه زنګي تاویزونه سنه. د پښتو فولکلور لمن خورا ډیره پراخه ورته ده. په دغه بند کې هر نوه ګلونه شته. په حقیقت کې منګي هم د دې لپاره راغلی ده زموږ تاسو په فولکلوریک ادبیاتو کې پلانډیو کې سروکو کې پنی مکیو کې چې منګای د فولکلوري یا کلتوري ژوند و ډیره خبرخه جوړوله. ولې منګای د شاعرانو لپاره ډیر خوږ و؟ کدی منګي شعرونه او سندرې د نارینه و لخوا ویل شوي دي، کدی ښځو لخوا په تېر چې نارینه و لخوا ویل شوي دي، ډیر ډیرې خوږې لګي. دا ځکه چې منګای، ګودر، ویاله، کلای، کور، دغه ټول هغه د حقیقي کلتوري ولسی ژوند تصویرونه دي.
دا چې ولې زموږ د ټولنې فولکلوریک توکي مخ په ورکیدو دي په اړه یې استاد زغم وویل.
څومره چې بشري او انساني ژوند د تمدن خواته ځي، یعنی متمدن کیږي په نننۍ اصطلاح، کلتوري او فولکلوري بنسټونه او نهادونه او یا مؤسسې پکې یو څه خپل هویت له لاسه ورکوي. منګه کانورو هیوادو ته وګورو، پتیرا جن عربي هیوادو کې، ترکیه کې مثلا تاسو ګوره، هند کې وګوره، او حتی په غربي هیوادو کې هلته د خپل فولکلوري اصالتونه ساتي. هغوی دی په دې باندې باوري دي، باور په دې باندې لري چې زمونږ د یو فرهنګ یو پراخ مجموعه په فولکلور کې پرته ده. ځکه نو زه اوس وایم چې منګای ډېر ارزښت ورده.
پاس په ګودر کې شور ماشور شو، پاس په ګودر کې شور ماشور شو، د جنو جنگ شو، په منګو وشتل کوینه. استاد زغم ډیر خوشینه دی چې د دا ډول فولکلوریکو توکو ارزښت مخ په کمیدو دی. نوموړی لامل ناامنی او جګړې په ګوته کوي او وایي
نن سبا که څه هم چې زموږ تاسو په ژوند کې ډیر تغییرات راغلي دي، هغه منګای نشته، ځکه چې هغه ګودر ورته نشته. یو څه یو څه حالات داسې ترخه راغلي دي چې د منګي او د ګودر ترمنځ فاصله راوستلې ده. نن سبا د منګي په ځای باندې نور شیان دي، مثلا سدلونه دي، حتی پلاستیکي لوښي دي، له دوی څخه کار اخیستل کیږي. ای کاش یو ځل بیا داسې حالت زموږ تاسو په هیواد کې راشي چې هلته هم د منګي انتقالوونکي وي، یعنی هغه پیغلې وي، هغه ګودر وي، هغه شنې جلګې وي، هغه شرشری وي، او بیا دغه یخې او زلالې اوبه خپلې کورنۍ ته راوړي، بیا په تېره په تېره د روژې ماښام ورباندې مات کړي. نو دا به ډېر خوږ وي. خو له بده مرغه چې زمونږ په ژوند کې دغه اوس دغه شیان لږ لږ تقریبا ختم شوي دي، ولې د ټولو لپاره د ارزښت وړ دي.
لکه څنګه چې د منګي اوبه خوږې وي، همداسې غږ خوږ دی او د ډیرو په زړونو کې لارې کوي. راځئ د لرې پښتونخوا د مشهور شوقي ټپې د سیتار او منګي سره واورو.
ما بدخل پکا سیرا ور کړې اونا
والو خدای دې وکړي چې بیا امن راشي. کله وی خواجونی په منګو کې او براوړي نو بل خوابز وانان په دیرو کې لسیتار سره منګي ټنګوي او د مینی غږ بترې باسي، بیا به ټوله فضا امن امن او مینا مینا شي. په همدې هیله نننې خبرونه مو همدلته تمامېږي. کوم رادیو ته لیکونه راستول پتی مودا دي، په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 44، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چاره.